په کابل کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله له اجمل تورمن سره که را سره وای نو دا راپورونه به واوري. زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو بل مهم سفر پیلوي. په کابل کې مو لوی مظاهره هم خبرو. له کونړ او روزګان هم درته راپورونه لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح له مهمو خبرو سره.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو نوې حماسه جوړه کړې ده. د سولې ولسي حرکت وایي چې د چهارشنبه په ورځ په لغمان کې لوی لاریون کوي. په سوریه کې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش جنګیالیو سره په سخته جګړه اوښتي. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې له ولسي مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې په بریا کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. محمد اشرف غنی نن په غنیخیل ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته په خبرو کې وویل،
ولس امنیتی و دفاعی قوا او ټول حکومتي ادارې په یو خط کې په اتحاد په اتفاق په همغږي درېدلې. له امنیتي و دفاعی قواونه مننه کوم، واقعا نوې حماسه جوړه کړه.
په وروستیو کلونو کې د ننګرهار ځینې ولسوالۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېدی. افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونه توانېدلې چې د ځایي پاڅونوالو په مرسته دغه افراطي ډله له ګڼو ولسوالیو شاتګ ته مجبوره کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو دولتي هیات په مشرۍ ننګرهار ته ناڅاپي سفر وکړ. د سولې ولسي حرکت وایي د چهارشنبه په ورځ د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سولې او اوربند په ملاتړ لارجون کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن یک شنبه رسنوي ته وویل،
د چهارشنبه په ورځ په دلته په لغمان کې په زرګونو کسان راغونډېږي او د جګړې په تفصیل اړخونه برداشت کوي چې نور اوربند وکړئ، نور موږ مه وژنئ، نور تاسو مه تروژنئ.
د سولې ولسي حرکت پرون اعلان وکړ چې غړي لغمان ولایت ته رسیدلی دي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د دولت نه مخالف وسلوال نیول سوي دي. د والي ویان احمد جاوید بیدار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کسان له وسلو او مهماتو سره یو ځای د ځنګړو عملیاتو په لړ کې نیول سوي دي.
عملیات خاصی که داشت منصوبین ریاست امنیت ملی ما
در ملی امنیت منصوبینو په هغو ځنګړو عملیاتو کې چې په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې وسول د دولت نه مخالف وسلوال نیول سوي چې د ملا عزت الله په نوم د هغوی یو سر ګروپ هم پکې شامل دی. د فاریاب د والی ویاند وایي چې نیول سو کسانو د امنیتي ځواکونو په اختطاف، تروریستي فعالیتونو او د ملکیانو په وژنه کې لاس درلود. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کمین په نتیجه کې له چاودیدونکو موادو ډک یو کورولا ډوله موټر نیولی دی. د لوګر امنیت قمندان سمونوال محمد عبدالی نن ازادي راډیو ته وویل،
دواره دا کورلا موټر چې مخکې زموږ کشفي ارګانونو اطلاع درلوده، تېره شپه پر 11 بجې د تنګي واخجان په ساحه کې موږ د کمین سره مخامخ سوه چې په دې عکله یو نفر بالفعل چې خود یې انکار کننده و موږ ورسره نیولی.
د لوګر امنیه قمندان زیاته کړه چې له نیول سوي کس څخه څېړنې پیل سوي چې نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د ټلویزیون خبریال رضوان رازی خوشی کړي. د کمیټې د دغه خبریال په وړاندې د هر ډول قانوني اقداماتو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. دغه خبریال په دې تورن دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني چارواکو په باب له سپکاوي ډکې تبصرې کولې. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیموونکي سټیفن بولټر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په پاکستان یا بل ځای کې د نظریاتو او انتقادي څرګندونو شول جرم نسی ګڼل کېدلی. راځي په داسل کې نیول کېږي چې د رسنیو کارکوونکي او فعالان د پاکستاني چارواکو له بي سابقه فشار سره مخامخ دي. په وروستیو نیکې د بشری حقوقو پلسګونو فعالان او د چارواکو منتقد خبرلان یعنی ولسیوی توقیف سیوی او یا مجبور کړی سیوی چې د خپل خوندیتوب په خاطر له پاکستان څخه ووزی. د جرمنی یو برسپانی راپور ورکړی چې روسیې تر هغه څه چې مخکې فکر کېده په زیاتو سیمو کې لانجمن کروز میزایل ځای پر ځای کړی دی. فرانکفورتر الګماینه زایتونګ ورسپانی نن د ځینو غربي استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د میزایلو دغه قطې د شمالي اوسیتیا په موزدوک او په شویا سیمه کې چې مسکو ته نږدې پرته ده ځای پر ځای سوي دي. دا د روسیې په جنوب کې د توغندیو د ازموینې د پراختیا پر ساحو د روزنیزو قطعو اضافه کول ګڼل سوي دي. امریکا متحده ایالاتونو اته ورځې مخکې اعلان وکړ چې د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول له یوه کلیدي تړون څخه وځي. واشنگټن د اعلان وروسته له هغې وکړ چې امریکا او ناټو په وار وار مسکو له دغه تړون څخه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک سوی روسیه په سرغړونې تورنه کړله. دوی ویلي وو چې روسیې د 9M29 کروز میزایلو په جوړولو سره له دغه تړون څخه سرغړونه کوي، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. او په سوریه کې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش جنګیالیو سره په سخته جګړه اوښتي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د عراق سرحد ته نږدې داعش ډله له هغو وروستیو سیمو وباسي چې لا یې په کنټرول کې دي. د سوریه د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي نن سهار د دواړو لوریو ترمنځ سختې جګړې سوې دي. د دغه مرکز په حواله د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو او توپچي ځواک هم د افراطي وسلوورو پر سنګورونو اندښتونه کړي دي. دا په داسل کې ده چې تر دې مخکې د 2 اونیو لپاره کراري وه چې له کابل شاوخوا 40,000 ملکیان وتوانېدل له سیمې ووځي.
دا ازادي رادیو ده. د افغان سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو بل مهم سفر پیلوي. د افغان ولسمشر د نړیوالو اړیکو سلاکار یې په اړه وایي
استمرار رفت آمدهای نماینده خاص ایالات متحده یک امر طبیعی است.
په کابل کې د وی مظاهره حال درکو. د کونړ په مرور کې مول عملیاتو، خو په روزګان کې د رغونې له کارونو خبرو. که را سره وي یو شمیر نور موضوعات به هم در سره شریک کړو. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغان سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو بل مهم سفر پیلوي. د پاکستان ټوډي ورځپاڼې د خبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د سولې هوکړې ته له رسیدو مخکې دا سفر ممکن له اسلام آباد پیل او ښې نتیجې ولري. په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار هم دغه سفر مهم ارزوي. وایي د افغانستان د کړکیچ بېلابېلو اړخونو ته په کتو د سولې روانې چې په خلوري روانه دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په خاطر د پخوانیو سفرونو په دوام ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په نږدې 2 ورځو کې د سیمې هیوادونو ته خپل 5م سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل خلیلزاد په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان ټوډي ورځپاڼې د خپلو باخبره سرچینو له قوله راپور ورکړی چې خلیلزاد دا سفر له طالبانو سره د ځینو مهمو موضوعاتو پر سر له خبرو مخکې له اسلام آباد پیلوي. خبر پاڼې د دغو سرچینو له قوله چې نوم نه دی اخیستی دا سفر د سولې له کړي مخکې مهم سفر بللې. ویلي دي دا سفر به د فبروري له 6 نیټې مخکې ترسره شي. هڅه مو وکړه چې د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نشو. ځینو پاکستاني رسنیو بیا د خلیلزاد دغه سفر ته دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ځانګړو تیاریو لیکلي. ویلي دي د سفر وروستی تاریخ به په 2 ورځو کې اعلان شي. دا به سیمې ته د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي 5م سفر وي. ښاغلی خلیلزاد له دې وړاندې هم د هر سفر په ترڅ کې د افغانستان او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو په شمول پاکستان ته تللی و. نوموړي په 13 جنوري میاشت کې هم نوي ډیلی، چین، کابل او اسلام آباد ته سفرونه کړي وو، او د سفر په پای کې له طالب استازو سره د شپږو ورځو لپاره په قطر کې لیده کاته درلودل. ویل کېږي چې په دغو خبرو کې ټینګار په دې شوی چې د فبروري په 15مه یو ځل بیا دواړه لوري سره جرګه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه سفر په اړه څه ویل له وخته مخکې بولی، خو په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار محمد امین کریم وایي د افغانستان د کړکیچ د حل په اړه ډیرو سفرونو خبرو ته اړتیا ده. د ازادي راډیو ته ویل پاکستان د افغانستان په اوسني کړکیچ کې مهم رول لري.
استمرار رفت آمدهای نماینده خاص ایالات متحده
دیوی د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استاد د سفرونو دوام یو طبیعي امر دی، او د افغانستان د کړکیچ داخلي، سیمه ییز او نړیوالو اړخونو ته پکتو د سیمې له هیوادونو سره خبرې مهمې او لازمي دي. تر اوسه ډېرې خبرې نه دي حل شوې، او دې ټولو ته پکتو د افغانستان په اوسني کړکیچ او قضایاو کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. ښاغلی کریم چې د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې مرکچی پلاوی هم وو، وایي د سولې روانې هڅې د سولې د څارونکو له انتظار ډېرې ښې پرمخ تللې دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
کابل ولایت د ولسی جرګې یو شمیر مترزو نوماندانو د یو لاریون په ترڅ کې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه وکړه. دوی د یک شنبې په ورځ د کابل په پښتونستان واټ کې د ملت قهر په نوم راټولېدنه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین د ځینو نوماندانو څخه په بډو اخیستلو او فساد تورن کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا ترسره کولو د موضوع د ردولو ترڅنګ له مترزو نوماندان غواړي چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد او مدارک عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې چې د مظاهره کوونکو په شور سره پیلېږي.
دغه مترز نوماندان د خپلو پلویانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر وړاندې د شوارونو په ورکولو سره د دغه کمیسون مسولین په درغلیو او د رایو په پلورلو تورنوي او د کابل ولایت د رایو د باطلېدو او د دغه ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کوي. دوی د یک شنبې په ورځ د کابل په پښتونستان واټ کې د کمیسون پریکړې او کړنې د ځان په وړاندې ظلم او بې عدالتي وبلله او د انتخاباتو کمیسون یې په معاملګرۍ تورن کړ. دوه تنو مترزو نوماندانو زهرې نوابی او عبید الله بارکزی په ازادي رادیو ته داسې ویل:
دا ټول خیانت دی. انتخابات او د رایو پلورل دی. موږ نه غواړو چې د کابل د خلکو په برخلیک لوبه وشي. حق باید حقدار ته ورسیږي.
متاسفانه د انتخاباتو غل کمیسون او کمیشنرانو 95% د خلکو رای په تقلب او په ډالرو خرڅ کې.
دوی د غشن د عدالت د ټینګښت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د ازل غوښتنه هم وکړه او ګواښ یې وکړ چې کای غوښتنه ونه منل شي خپل لاریونونو ته به دوام ورکړي. خو دا یوازې د کابل ولایت مترز نوماندان نه دي چې په لاریونې لاس پورې کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین د بډو په اخیستلو او فساد تورنوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ هم دغه کمیسون په مالی او اخلاقي فساد تورن کړی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی د عدالت د ټینګښت او شفافیت لپاره د خلکو رای په سو واري وشمیرلې او هڅه یې کړې چې حق حقدار ته وسپارل شي. د دغه کمیسون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو بیا ترسره کېدل ناشونی بولي او وایي چې د کمیشنرانو عزل او بدلول د حل لار نه ده. خاغلی ابراهیمی د انتخاباتو په کمیسون د مترزو نوماندانو ادعاو او تورونو ته داسې ځواب وایي:
در صورت که هر پروند ما به شمول کاندیدای مترز اگر است،
دوی په هغه صورت کې چې د نوماندانو په ګډون زموږ هیوادوال مستند شکایت ولري خپل شکایتونه دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او دغه شان خپل اسناد او مدارک دي عدلي قضایي او استخباراتي بنسټونو ته هم وسپاري، سو د قانون لمخه له هغه کسانو سره چې په هر کچوي قانوني چلند وشي. خغلی ابراهیمی وایي انتخابات ګټونکي او بایلونکي لري، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر وروستي بریده هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپارل شي او د نوماندانو په حق کې عدالت ټینګ کړي. په کابل ولایت کې دغه مترزو نوماندانو په داسې حال کې په لاریون لاس پورې کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نږدې څلورو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو، مخکې خبرونه کې اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی او هلته د شینوارو له ولسونو سره په خبرو کې د داعش ډلې د لمنځه او تللو زیری ورکړی دی. دا پر اساس کله چې د چارو شمېر افغان کارپوهان افغانستان کې په لوړو تحصیلي او اکاډمیکو ځایونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لپاره د جلب جذب مسله د اندېښنې وړ بولي وایي حکومت باید د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. دغه کارپوهان وروسته له دې د اندېښنې شریکوي چې تازه د افغانستان ملي امنیت د کابل ښار په 15مه امنیتي او زی اړوند سیمه کې د داعش اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب عمومي قومندان نیولې ده. د ملي امنیت پر شوي اعلامیه وایي نیول شوی کس د پوهنتون استاد او د یو جامع مسجد خطیب و چې تر دې دمه یې داعش ته لسګونه ځوانان جذب کړي وو. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
روسته له هغه چې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې د جلب او جذب یا عمومي قومندان چې د پوهنتون استاد هم ونیول سو د چارو یو شمېر افغان کارپوهان اندېښنه لري او وایي چې په اکاډمیکو او لوړو تحصیلي مرکزونو کې د دغه ډول خلکو موجودیت په راتلونکي کې د حکومت لپاره لوی سرخوږی جوړولی سي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د دوی د څېړنو له مخې داعش اسلامي دولت ډله د ټولنې په دو قشرونو ډېر کار کوي. ښاغلی عظیمي وایي د لوړو زده کړو لرونکي او کم عمره ځوانان د ټولنې هغه قشرونه دي چې یا د ډلې د جلب او جذب ډېرې هڅې کوي.
ډېر ماته دا تجربه ور خبره نه ده په مکتبو کې یا په مدرسو کې یا په پوهنتونونو کې د داعش جلب او جذب مسؤلینو استادانو تیر. خو په کار دا ده چې افغان دولت باید یو فعاله ستراتیژي ولري چې په تعلیمي ساحو کې بالخصوص هغه ځایو کې چې دې ته لاسرسی لاندې د دغه افرادو پسې ډېره جدي پلټنه وخی او لا هم زیات یو ډیر کوي اندیشنه دا یو ډیر دا داسې حالات ته افغانستان ورلای شي چې ډیر وخیم بوي.
دا اندېښنې داسې مهال را پیدا شوې چې تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د داعش د جلب او جذب د عمومي قومندان د نیولو خبر ورکړ. په اعلامیه کې چې د ملي امنیت ریاست له لوري خبره سبې پکې راغلي دي نیول سوی کس چې ابو عبیدالله متوکل نومیږي په کابل کې د یو پوهنتون استاد او د دې ښار په پنځمه ناحیه کې د یو جامع مسجد خطیب هم وو. په اعلامیه کې راغلي چې یاد کس تر دې د مسلګونه ځوانان د اشډلې ته جذب کړي او ننګرهار ته یې استولي دي. د اعلامیې له مخې چې په بېلابېلو وختونو کې د نیول شوي کس شپاړس تنه شاګردان هم د دولت ضد فعالیتونو په تور نیول سوي او ټولو اعتراف کړی چې د ابو عبیدالله له لوري داعش ډلې ته جذب سوي وو. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوي چې نیول سوی کس د کوم پوهنتون استاد دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم وایي چې تر دې دمه په دې اړه له دوی سره رسمي څه نه دی شریک سوي. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په لوړو تعلیمي مرکزونو کې سیاسي او دولت ضد فعالیتونه وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد هم په اکاډمیکو مرکزونو کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو اندېښمن کړی. نو موړی وای افغان امنیتي او کشفی بنسټونه باید په دې برخه کې خپل حل ځلې تیز او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د غلطه دولت ضد فعالیتونه وکړي.
بدون د شکه داعش د هغه ځایو باندې کار کوي چې هلته روشن فکره خلک یې په ټوله ساحاتو کې چې دا مدرسې غټې مدرسې عالمان یې پکې او د پوهنتونونه یې تعلیمي مراکز یې په دې باندې کار کوي. دلته خلک جذبوي شوي مغزي کوي او د خپل لیکو دپاره تنظیموي او دا قابل د نگرانی دي د حکومت د افغانستان نه د بخش د کشوي خبراتین د موږ اله دادا چې داسې مراکز د پوښښ لاندې ونیسي.
ښاغلی مجاهد وای که افغان دولت په دې برخه کې له ناغړي کار واخلي نو په راتلونکي کې به له یو بل لوی ستونزې سره لاس او ګریوان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
او سم ولایتونو ته مخه کوو. د کونړ دولتي چارواکي او ولسوالۍ د کونړ مرورې ولسوالۍ کې تیر شپه نړیوال ځواکونو پوځي عملیات تر سره کړي چې په کې درې ملکی وګړي وشل شوي دي. د موضوع تفصیل د رهولا انوري په راپور کې.
د کونړ مرورې ولسوالۍ کې تیر شپه نړیوال ځواکونو پوځي عملیات تر سره کړي چې په کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو جسدونه لاریون کوونکو د اسداباد اسمار لوی لارې ته راوستي وو. لاریون کوونکو د څو ساعتونو د پاره یا د لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې و. د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړیو چې سلګیو نیولې وو د مظاهرې یوې څنډې کې ازادي راډیو ته وویل
دا محصلین دلته په هنتون کې سبقونه ویل ام دغه شپه باندې راغلي کور ته ام دې را لشپې چافه واله هیڅوک نه وو طالب نه وو بل یو نه وو ام دا غریبانان د محصلینو چې راغلي او غیر چې شهیدان کې په شهادت باندې ورسول هیڅ تفوس نه پښتنه نه و دا غنه.
زما نوم صادق الله دی. زما نوم پلار طالب دی. نه مې ورور طالب دی. پلا به مې تبلیغ کوو زوی ورور به مې اسکول وو او زی من رسی تر ایسره اوما او دو پلار می دار منو چیزوی به معلیم چیز ببست دو خیر دوا بکوم او ویز ارمان می پوره پر نپاتی نشو یه دوری لال پاس دقا نویشتله ده نمایی سری نشته ده طولی ده پاس نویشتله ده او وجود طول سوه ده گیره طول سوه ده پلار می دازه لگیدله ده منګا خو هیڅ منیسو درې چالو رونه پاتې شول منګا چې پاتې شول په ګور کې
دوی وای باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ توپیر وشي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار هم مروري ولسوالۍ ته تللی و. هلته ازادي راډیو ته د شو عملیاتو په اړه وویل
بیگا تقریبا د لسونه تر یوې بجې پورې په دغه وخت کې د ائتلافي ځواکونو په واسطه باندې په مروره کې عملیات شوي دي چې په دې عملیاتو کې فعلا درې نفره ملکي وژل شوي دي چې په دغه عملیاتو کې نور یو اراده هم وې چې پخوا یې د امنیتي ارګانونو نه نیولې وه او د طالبانو په ولکه کې واقع هم تخریب شوي ده. یو موټر ډاټسن هم چې دولتي ارګانونه نیولي هغه هم پکې تخریب شوي. د طالبانو د وژلو په ارتباط باندې چې وژل شوي دي یا نه دي شوي تر اوسه موثق معلومات موږ ته نه دي راغلي.
مرستیال والی وای په ترسره شوو عملیاتو کې دوی سره هیڅ ډول همغږي نه ده شوي.
بل د دې عملیاتو نه ولایتي اداره په جریان کې نه وه او نو دا چې دوی په کم معیار باندې په کم راپور باندې عملیات کړی دي موږ سره دا شریک شوي نه دي موږ په جریان کې نه.
خلک وای په کونړ کې دا لومړی ځل نه دی چې نړیوال ځواکونه په خپل سر عملیات ترسره کوي او په کې ولسی وګړو ته تلفات وړي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته عملیات شوي او ولسی وګړو ته په کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
له کونړ نه اوروزګان ته له اوروزګان ولایت نه د رغونې یو راپور لرو. د راپور شریف الله شرافت چمتو کړی دی.
اوروزګان کې چارواکي خبر ورکوي چې د تیرو څه کم درې کلنې جګړې پر مهال ویجاړ شوي سړکونه او پلچکونه رغوي. دا په داسې حال کې ده چې نن په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو پرانیسته وسوه. د دغه ولایت د ټولګټ چارو ریاست سرپرست رئیس انجینر لال محمد د یادې پروژو د فیل پر مهال په خپلو خبرو کې ویل چې د 4,650,000 افغانۍ په اندازه به په اوروزګان ولایت کې 15 بیا رغنیزې پروژې تطبیق کړي چې د مرکز ترنګکوټ او ولسوالۍ ترمنځ پراته ویجاړ شوي سړکونه او پلچکونه او یو نور د بیا رغونې کارونه پکې شامل دي.
دغه پروژه د 4,650,000 افغانۍ په اندازه باندې دا پروژه پر 15 مسیر باندې تطبیقیږي چې یو مسیر د چورې سړک دی، درې پایې پلچکه دي، بل سړک د چنارتو پر مسیر باندې هم درې پایې پلچکه دي، همداسې د ترنګکوټ کندهار 2 کیلومتره سړک دی، د دې ترمیم یا داغګیری ده، همداسې د ترنګکوټ د هراوت سړک دی 2 کیلومتره دې داغګیری ده، همداسې د میدان هوایي سړک دی، د دې 2 کیلومتره داغګیری ده.
د نوموړي په وینا چې پلان لري په راتلونکي کې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره تر 6.5 کیلومتره پورې هم ورغوي او تر څنګ یې د ولسوالۍ یو شمېر نور سړکونه هم. پر همدې مهال د اوروزګان مرستیال والی عطا الله فضلي د یادو پروژو د تطبیق پر مهال پر شفافیت ټینګار وکړی او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې وخت ناوخته ترې لیدنه وکړي څو په شفافه توګه ترسره شي. د اوروزګان اوسیدونکي هم د یادو پروژو له تطبیق څخه هرکلی کوي او خوشحاله دي، خو له جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې پر مهال دې د عامل منفیا پروژو نه ویجاړوي. خو د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې پر مهال دې عامل منفیا پروژې نه ورانوي.
ارسونه خوشحاله یو، ارسونه وسایسته نو شهر شي بره پشتللی شي نو چې تخچان یې دا تخچانو بره په څه ښه دی خراب خراب
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د جګړه ځپل شوو سیمو اوسیدونکو له دولت څخه غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې دي ورته ویجاړ شوي سړکونه او پلونه ورغوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
دوستانو په راپور کې مو اوریدل چې د اوروزګان کندهار لارې رغول کی، خو موږ په نه رغول شوې لارې اوس ورځو کندهار ته ورځو. زموږ همکار صادق رښتینی وایي چې ناسم امنیت او د برېښنا نشتون لا هم په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي.
د کندهار صنعتکاران وایي د فابریکو د جوړېدو لپاره په کافي اندازه د ځمکې نشتوالی، خراب امنیتي وضعیت، د برېښنا او د یو دایمي مارکیټ نشتوالی په وړاندې لوی ستونزې دي. اته محمد پوپل، خلیل رحمان احمدي او لیلا افاق چې په کندهار کې صنعتي فابریکې لري، د یو ورځنی نندارتون پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې د دې سبب شوي چې د کورني تولیدات پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
ستونزې د صنعت مختلفې دي، د افغانستان د بل خصوصا د کندهار د چې لومړی مشکل مو زموږ د برېښنا مشکل دی، چې د برېښنا نشتوالی دی. دوهم مشکل مو دا دی چې موږ کوم شی چې خود کفا لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
د امنیت په لحاظ باندې ځینې مسایل لرو چې موږ د خپل ګروپ لارې شریک کړي دي، او چې دولت دغه توجه وکړي نو انشاءالله موږ او بازار مهمه خبره ده. بازار موږ تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې موږ تولیدات لرو په نیمه اندازه یې فروشات نه لرو.
زه فکر نه کوم په دې باندې یوازې نه چې کندهار بلکې نور خوندې د نور ولایتو څخه په دې باندې بسنه نه شو کولی، نو بېدالرو چې بل مارکیټ خوند ته جوړ شي چې دوی سره وکولی شي خپل مواد په بیرونی توګه باندې او نور ملکو ته ارزښت.
بلخوا د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د صنعتکارانو لخوا د برېښنا ستونزې مني او وایي چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به د سولري برېښنا د پروژې په بشپړېدو سره یا د ستونزې هواره سي. سرپرست والی دغه راز د کورني تولیداتو یو ورځنی نندارتون ته چې په کندهار ولایت مقام کې جوړ شوی وو په اشاره وویل چې د دې نندارتون په جوړېدو سره یې هدف تولیداتو ته د بازار پیدا کول او خلکو ته معلومات ورکول دي.
کوم بار کې دي تر کول کې دي هغه د جنرټرانو له طریقې دي خو په نزیه وخت کې کېدای شي موږ لاس میگاواټ سولر پروژه تکمیل شي پر روان او دوه درو میاشتې کې په هغه برخه کې بده دي د برخو ته حل تر څنګه دېش میگاواټ بل د سولر پروژه لرو. یعنی په پلان کې مقارنه سه کوشش کوو چې د پارک صنعتي په اول قدم کې دي ته د برخو ته حل.
د کندهار صنعتي پارک دا محل په څلور ساعته کې یوازې لس ساعته برېښنا لري چې له دې امله په دغه پارک کې لسګونه تولیدي فابریکې تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم د خبرونې وروسته او بهرنۍ موضوع، ترکیه د چین په لویدیز ایالت سینکیان کې له اوغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلې ده. په دې اړه مو نور حال زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د فبروري په 9 نیټه د اویغور اقلیت پر وړاندې د چین د حکومت اقدامات وغندل او د پیکینګ چلند د بشریت لپاره شرم او ننګ وباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اکسون ادعا وکړه چې د چین اویغور وګړي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او په سیستماتیک ډول په ټولنه کې د هغو د جبري جذب هڅه کیږي. اکسون وویل دا یو څرګند حقیقت دی چې د چین حکومت په لویدیز ایالت سینکیان کې له 1 میلیون زیات اویغور وګړي په غیر قانوني ډول د تجمع په کمپونو کې راټول کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په یو راپور کې وویل په سینکیانګ ایالت کې نږدې 1 میلیون اویغور وګړي او نور ترک ژبې قومونه د تجمع په کمپونو کې اچول شوي او هغو په جبري ډول د چین په ټولنه کې د جذبېدو لپاره بیا روزل کیږي. د چین حکومت دا ادعاوې رد کړې دي او وایي دا د تجمع کمپونه نه بلکې د دې خلکو لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او له دوی سره مرسته کوي چې د تروریستانو تر اغیز لاندې رانشي او دا امکان ورته برابروي چې په ټولنه کې مدغم شي. د چین اویغور قوم چې د وګړو ټول شمیر 15 میلیونه ته رسیږي له ډیرو کلونو راهیسې د پیکینګ د واکمنو چلند ظالمانه بولي او نړیوالو ته یې شکایتونه کړي دي. متحده ایالاتو هم له اویغورانو سره خواخوږي څرګنده کړې او په دې ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو په ګډون د سنا یوې ډلې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د چین د اویغورانو اکاډمیک شخصیت الهام توهتی چې اوس مهال په بند کې دی د نوبل د جایزې لپاره کاندید کړ. جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو د جنوري میاشتې په 13مه نیټه وویل په داسې حال کې چې د چین حکومت او کمونیست ګوند له بشري حقونو څرګندې سرغړونې کوي، نو وخت ته په پام سره نوبل جایزې ته د توهتي کاندیدول ډیر مناسب کار و.
سات په افغانستان کې شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. زما همکار احمد انایس سټوډیو ته راغلی دی او راتلونکي دری خبری مجله ته